پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی او په مرکز شرنه کې تر دې شېبې پورې د ولایت لپاره نوې ودانۍ پرانستلې ده. نور راپورونه هم خبرو، خو تر هر څه مخکې له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي ورغوښتي وو او د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو ورنه پوښتنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې جوړه شوې ودانۍ پرانستې ده، او د پاکستان د یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر احمد وایس پرمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو پیښو په تړاو وپوښتل. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډې ته په خبرو کې ویل چې امنیتي ګواښونه ډېر لوړ دي او دښمن هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې حملې وکړي، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې ولاړ دي او له خپل وعده دفاع کوي. په وروستیو کې په هلمند کې د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان ووژل شو، او همدارنګه د کندهار په ولایت کې د یو نفوذي کس په ډزو د دې هیواد د امنیتي ځواکمن قومندان جنرال رازق ووژل شو. ډېری پښتنې له چارواکو څخه په همدې تړاو او د همدې بریدونو په اړه وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د کندهار د برید په تړاو 22 کسان نیول شوي دي، او په دې برخه کې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې. نوموړي وویل چې د هغو کسانو د نیولو لپاره چې لاندې نیول شوي هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه د هلمند د بریدونو په اړه وویل چې دا برید هم په اړه یې څېړنې تر ډېره مخکې تللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخورو سره وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشبه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړو د وژل کېدو رپورټ هم پکې ورکړل شوی. د والي ویان د نرخ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې د ډېرو سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. دا پاکستاني وی اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې خزي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه لري له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې چې آسیا بیبي ویل هېواد بهر نه پرېږدي. تحریک لبیک کې پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز ویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه به پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډېره د پاکستان په ښارونو کې له درې ورځو راهیسې د مظاهرو مشري کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په کیوله بنده خوش کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پایل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړی چې یمن ښایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په 16 سیزو کې ساری نه وي لیدل شوی. انتونیو ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرس پرون خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هېڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرس له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي هغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه شکیږي پر خندون لاسپری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پایل شو چې حوثي اغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. دا روسیا او کیوبا ولسمشانو په خپلو کې د سیاسي اقتصادي او پوځي اړیکو د غختلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په مسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګیول دیاز کانل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د مسکو او د لاتینې امریکا د هیوادونو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسیدلی. امریکایي چارواکو پر هوانا له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي. مسکو او واشنګټن هم د ګڼو مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. امریکي روسیې تورنه کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. واشنګټن په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اقداماتو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ملامتي. دا و خبرونه.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوی تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې ولسمشر پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. په بل راپور کې اوریدل چې ولسي جرګې امنیتي مسؤلان د وروستیو پیښو په تړاو ورغوښتي وو. په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلات زیانمن کړي.
ځینې انار خپل کوم کیفیت چې و هغه یې د لاس ورکړی دی، یا وچاودل یا مثلا تږي وو، نه بدرنګ وو، ژړ وو، دغسې بېکاره انار را.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دویم نیمایي کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. دغه ولایت د افغانستان په سطحه له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د بیا رغونې کارونه پکې کم دي او پرمختګونه پکښې لږ لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان ولسمشر تر دې شېبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر غنی به وروسته د ملکي او پوځي چارواکو تر څنګ د دې ولایت له مخورو سره هم وګوري. اصیل ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. له سیمې ځاځی صاحب، ولسمشر تر دې شېبې څرګندونې کړي یا په کتون کې له کومو کسانو سره کتلي؟
مننه. تر اوسه چې کوم معلومات دي، ولسمشر د پکتیکا د رسیدونه وروسته په فرعي ډول د بیلابیل اشارو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. چې په تلس کې تر اوسه پورې لومړی د نظامي چارواکو سره دوی ناسته ترسره کړې ده. د پکتیکا امنیتي وضعیت یې څېړلې ده او په زمین کې د ولایتي شورا د قومي مشرانو سره همداسې د پوهنې د برخې د مسؤلینو سره او ځوانانو سره لیدنې ترسره کړې دي او په ځانګړې توګه د دوی وړاندیزونه او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. او داسې پلان کې لري چې د غرمې نه وروسته به دوی په یوه لویه غونډه کې د خلکو سره لیدنه ترسره کوي. په هغه لیدنه کې به د خلکو نه هم اوري په مجموعي ډول، او دوی هم چې د ځانه سره په سوالو ته کوم زیری لري هغه به هم ورسره شریکوي.
تر دې شېبې پورې ځاځی صاحب، د ولسمشر د پکتیکا په تړاو څه ژمنه کړې ده؟ د بیا رغونې په برخه کې یا د پوهنې د ښه کېدو په برخه کې یا په نورو مسایلو کې؟
نو تر اوسه پورې چې د ځانګړې توګه لیده کتنې کړې دي، په دې کې اته خاص چې زیر ورته وایي چې درلودلې وي نه دي ویلي، خو ده ویلي دي چې دی به په دغه عمومي غونډه کې چې ټولو پکتیکاوالو سره تقریبا په یو لویه غونډه کې دی ګډون کوي، په هغې کې به هغه څه چې دی د پکتیکاوالو لپاره لري هغه به ورسره شریکوي.
ډېره مننه. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیبوو چې ولسمشر د پکتیکا له اوسېدونکو سره او د دې ولایت له وګړو سره څه ژمنې کوي او په کومو برخه کې د بیا رغونې یا هم د پرمختګونو ژمنې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیات په مشرۍ پکتیکا ولایت ته ورغلی. تر دې شېبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر به وروسته د خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي او ټاکل شوې ده چې په دې وینا کې به له پکتیکا سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې دي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استې جواب کړي دي. اجمل تورمن دا مسله تعقیب کړې او په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. تورمن صاحب، مهرباني.
بله سالی صاحب، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې وویل، ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین استماع کړي ول، استماعي غونډې ته یې دوه رابللي ول. ټاکل شوی وه چې دغه امنیتي مسؤلین د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دوی حاضر نه شول، نن حاضر شول. او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د امنیت په اړه، په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند وروستیو پیښو په اړه دوی د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. ښاغلی سالی، دوی د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندهار د پیښې په اړه په ځانګړي ډول وویل چې 22 کسان د دغې پیښې په تړاو باندې نیول شوي دي، او د دوی څېړنې په 15 برخو کې یا په 15 پړاوونو کې بشپړې شوې دي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي ستانکزی غږ په خپل هوا اورو.
در مسئله تحقیق 22 نفر تا بار زیر تحقیق قرار دارن و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله از او را به جای اصلی از او نزدیک ساختیم. افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که این را تربیه کردن، در کجایی را بردن، کل جریان از این حادثه تکمیل شده. چیزی را که مانده ما این است که باید اقدامات بعدی ماستن، اقدامات بعدی افراد و اشخاص تشخیص است و باید برای دستگیری و برای بدست آوردن از او اقدام بکنیم.
دغه شان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک هم وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د وویل چې د هلمند د پیښې په اړه هم څېړنې روانې دي، کوم چې د ولسی جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان پکې ووژل شو. ښاغلی برمک وویل چې د پیخی یا د وژنې د نفوذي کسانو له خوا شوې دي. دغه شان د دفاع وزارت وزیر طارق شاه بهرامي هم غونډه ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دښمن تهدیدات ډیر لوړ دي، خو ښاغلی بهرامي ژمنه وکړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپل وخت سره دغه حمله چې دوی خوا کیږي دا به شنډي او پرې بنګ نه دي چې د هیواد دښمنانو لاس د مهمو ځایونو ته ورسیږي او بیا هم ورته پیښې رامنځته شي. بلې سالیسه،
ډېره مننه له اجمل تورمن څخه مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې وه. ولسی جرګې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو، له دې جملې کندهار او هلمند کې، د وروستیو پیښو په تړاو استې جواب کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د دې خبرونې په جریان کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرووي چې د نشه یي موادو د کار، استعمال او قاچاق د زیانونو په اړه پکې خبرې شوې دي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تیر یا نړیوال سوداګری سازمان په وسیله ترانزیتي چارې پیل شوې. د افغانستان د سوداګری خونې مرستیال توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننی امتحاني محموله کې د افغاني توکو ترڅنګ ایراني مالوش هم شامل دي چې پاکستان ته انتقالیږي، او موټر به نن د هغه هیواد په لور حرکت وکړي. خپل داوري دا اقدام ډیر ارزښتمن وګڼه او ویل چې د دې سیستم ګټې داري چې مالونه په کم وخت کې او په ارزان قیمت انتقالیدای شي. افغانستان دوه کاله مخکې د دغه نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړ. د کرنې او بلاګونې وزارت وایي روانونه به د افغانستان لوري چین ته په کلنی ډول در وزارتانه تور جلغوزي واستوي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به جلغوزي په قاچاقي ډول نور هیوادونو ته انتقالیدل چې 450 میلیون ډالر عاید وو، خو له دې وروسته به دا جلغوزي له قانوني لارې انتقالیږي چې یو میلیارد ډالر ګټه وکړي. افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو ښه او کیفیت لرونکي جلغوزي تولیدوي چې نړیوال بازار هم لري، او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې. یو بوری اوړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوری بوره په 1260 افغانۍ، یو درې نیم منای بوری وریجې 2060 افغانۍ، او شپاړس لیټر غوړي 1060 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې دا شان بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو پاوند 15 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
توبو کموالی د کندهار د انارو سژنی حاصلات زیانمن کړي. بغلرون کې وایي که څه هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په نسبت زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت زیانمن کړي. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې بغلرون کې د کوم اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه بغلرون کې حاجي امین الله او حاجي عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سژني حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن سوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سه کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل سوی دي، ډېر ښه انار سوي دي، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دي، یا وچاودل، یا مثلا تږ و، نه بدرنګ و، ژړ و، دغسې بېکاره انار رال.
کال سره سه ډېر ښه و، مرض مرض یې نه درلودې، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغو اوبو سره مختاج دی، یعنې د باران د اوبو سره. په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلی بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحیدالله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلی بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډیر ژر به کار پیل سي. د دغه خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 420 میلیون ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لس څخه تر 12 متره د بند احتمالي لوړوالی دی، د 23 مګاواټ د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بیرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د 42 رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې که ووایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بناوی د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بند سي، موږ بل داسې متبادله لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو. او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په پاکستان کې وروستي لاریونونه تر یوې موافقې وروسته پای ته ورسېدل. راپورونه وایي دا اقدام وروسته له هغې سوی چې د پاکستان حکومت او د دغه هېواد د یوه مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ هوکړه سوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی که دا راته ووایست چې دا هوکړه څه وه چې له کبله یې دغه پیل سوي لاریونونه تقریبا پای ته رسېدلي دي؟
بله، مننه استاد صاحب. په پاکستاني رسنیو کې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې انزورونه خبره سوي دي. ویل کېږي په دې هوکړه کې راغلي چې آسیا بیبي په ممنوع الخروج لیست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړه نه سي. پیر اعجاز قادري د تحریک لبیک پاکستان ویان دی، هغه نن ویلي چې ګوند یې تر دې هوکړې وروسته خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې نور لاریونونه ختم کړي. دغو لاریونونو له درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لوی لارې تړلې وې او لوی خنډونه یې رامنځته کړي وو. د یادونې ده چې د دې اعتراضونو د پیل دلیل په اړه وایم چې د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ د آسیا بیبي په نوم هغه عیسوي ښځه له بنده آزاده کړه چې په 2012 میلادي کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د هغه وخت حکومت نیولی وه. پر دې تورو چې د یوې مسلمانې مېرمنې له پیالې څخه اوبه څښلې وې، بیا وروسته نورو ښځو اعتراضونه وکړل او د دې سبب شو چې آسیا بیبي ونیول سي او د مقدساتو ته د سپکاوي تور ورباندې ولګېږي. د سترې محکمې تر دغې پرېکړې وروسته د پاکستان په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو کې د تحریک لبیک رسول الله ګوند له خوا قهرجن مظاهرې او لاریونونه پیل شو.
د آسیا بیبي چې تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده، د ممنوع الخروج د هوکړې نور جزئیات څه دي چې تر کله به له پاکستان څخه نسي وتلی؟
بله، د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری نن ویلي چې آسیا بیبي به تر هغه له پاکستانه د وتلو منع وي چې ستره محکمه په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر مخکنۍ پریکړې وروسته ولسته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پریکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه او پر لاریونوالو یې غږ کړی و چې ریاست یې وروستي ګام پورته کولو او تشدد ته نه هڅوي. دا باید ویم چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون لمخې هغوی ته د اعدام سزا ورکول کیږي چې دینی مقدساتو ته سپکاوي کړی وي، خو تر اوسه په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا چې اعدام ده نه ده عملي شوی او هغه کسان لکه آسیا بیبي چې له دې ډول تور څخه ازادېږي باید له هېواده ووځي او ځان خوندي کړي.
روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ګوزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیلوي. فرشته مرسل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا د پولیو د لمنځه د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په 13 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې، یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پلیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لړ خطر سره مخ دی او سرایت زیاته یوال تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو څه اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي.
د امریکایي وزارت د معلوماتو له مخې پر روان کال کې لدرې سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې پنځم کمپاین دی. لدې ټولو هڅو سره سره بیا هم سکال د افغانستان په جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیخي رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیخي ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقو هم هلته د کمپاین کیفیت په ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. د ځینې خلک خپل ماشومان واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي طبعا هلته به د پولیو پیښې وي. الله زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې
د عامه روغتیا وزارت او یونیسف د ادارې مسؤلین په دې باور دي تر هغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د له منځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
چې څومره په دې حق لبان دي معلومات کړی دي طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړی دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري په غیبه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی داسې فکر کوي چې دا حرام دي دی لدین معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی دوی دا معلومات شته چې دا داسې شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي په انډونیزیا کې تشکیلیږي او غیر اسلامي مملکت دی اوس په ایران کې جوړیږي په هندوستان کې جوړیږي په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی د افغانستان پولي اخلاص او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي چې د خپله په افغانستان کې دننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمینه برابره کړې ده
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست روانه خبرونه ترې وی بجې دوام کوي اوس به له اجمل تورمن څخه وورو چې نن په کابل کې ورسپونه څخه خبره کړي
کابل چاپ ورسپانې په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوې دي ملیارمن خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بادغیسی په حواله راغلي کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه ترسره کړي په مطلب کې همرا غلی چې اغلی بادغیسی ویلی کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخابات سره یو ځای ترسره شي کنه کار کوي دنیا خپلواکي ورسپانې د خپل نننۍ غنی په سر مخاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړولو لپاره بیا ځان کاندیدوي په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی ورسپانې د ولسمشر د یو سلاکار فضل محمود فضلی په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره یو وار بیا ځان کاندیدوي نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان شخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي سرمقاله لیکونکي ادعا کړي چې د غنی له خوا د اکثرو پرانستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره همغه وخت پیل شوی وي هیواد دولتي ورسپانه بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشی په مطلب کې وړاندې راغلی چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړی ده له یوې مودې راهیسې سلام مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي ویساخ پلوکه ورسپانې بیا د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره خطر ټولو خلاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي
د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاو درمان له فکتیکا نه خبرې کوم من سره د مایبینو د ترکی د سخت چلن کې د موږ پیسې 2000 شپې نه وکال تر 2000 نه وکال پورې موږ ته نه درکړ سوي نو ته سپک سپیر وای کی موږ دا څو کو دو غسر په لوتي چروا کې او غټ چروا کې د دې غمو ول نه خو دا غل رښتته نه ول نه بندوي نو موږ نه غلا وی کی نو موږ سره ظلم زیاتای کوي موږ لوتي چروا کو څخه دا وشته نه کوی چې دوی ته خپل سزا خپل وخت وای کړی شي موږ هیڅ له وسه نه کیږي موږ ته خپل څنګه اکاډمي راکوم کی موږ په سده سل په سده دې پندوس سده موږ ته راکوم یا پندوس په سده پریږدې د دوه غمه دی خپل شي د لوتي چرواکو څخه د شمه شره افغاني څخه چې موږ د پکتیکان والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دوه مخنیوي نور وخت نن سند خدای په امان السلام علیکم
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور محمد نوری د هلمند ولایت د بابا جی د سیمه سیمه تاسو ته پیغام رسید. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته که څنګه چې د چانجیر او شمالانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راسئ. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابا جی په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستې واچي. موږ طالبانو ته ډېر پازار زموږ ته وشوې، غواړي موږ هره ورځ کوي وي موږ ته خوشکې کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر دلته هم عملیات وکړي د بابا جی په سیمه کې او بابا جی
السلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمن یم. دا درې میاشتې کېږي چې زموږ معاشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړپورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ معاشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دغه شپه په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې سوی.